احمد شبریم د ازادي رادیو د سر په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. وړاندې مو کابل ته د پاکستان د سر اعظم عمران خان د سفر او تر هغه مخکې د هیواد د یو بل پلاوي د سفر له اهدافو خبرو. دا به هم واوري چې د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتېدو یا وتلو په اړه خبرې وکړي. خو لومړی خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او ترکی چارواکو په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایو وشل تراشیدي وبلله او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تر پسرلي پورې به د کرونا ویروس ضد واکسین ډیرو ته ورسیږي. د خبرونو تفصیل. زلمی خلیلزاد او لوړپوړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللی او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی. دا خبره په انقره کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې ترکیې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درې ورځنی سفر د جمعې پر ورځ پای ته ورسېد. شاغلی خلیلزاد ترکیې ته په سفر کې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو، د ولسمشر ځانګړي سلاکار ابراهیم کالین او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو خبرې وکړې. په انقره کې د امریکا د سفارت اعلامیه زیاتوي چې شاغلی خلیلزاد او ترکی چارواکو په دې هم بحث وکړ چې ترکیه څرنګه له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ په افغانستان کې دواړه خواوې د سیاسي جوړجاړي له لارې د جګړې د ختمولو د پروسې چټکتیا ته هڅولی شي. پلسکونو نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس ته یوه شنه خندلې ده او ویلی دی چې هغه په جنگ ځپلي هلمند کې ډیره مؤثره خبریالي کوله. د وال سټریټ جورنال خبریال سون انګل راسموسن لیکي چې د ځینو سختو راپورونو په ترڅ کې په برخه کې د دایي د همکارۍ پوره وړیم. فوټو ژورنالیست انډریو کیلټري لیکلي چې د الیاس ته له همکارۍ پرته به له هلمند د 95% راپورونو خپراوی ناممکنه و. د وسلوالو ډلو د مطالعاتو د مرکز څیړونکي اشلی جکسن ازادي راډیو ته وویل چې الیاس دی ډیر زړور او تکړه خبریالو.
ما اول وار دایی هغه وخت ولید چې هلمند ته د تحقیق لپاره تللی وم. هغه فوق العاده پراخې اړیکې درلودې، ډیر زړور و. له هغه سره کار دا راته ممکنه کړی چې د جګړې یوه بیخي بدله څېره وګورم. هغه نرسانې پیژندلې، قمندانان یې پیژندل، دولتي چارواکي یې پیژندل. هیڅ چا ورسره له همکاري دریغ نه کاوه. دا د یوه ډیر ښه ژورنالیست نښې دي.
د نیویارک ټایمز خبریال مجیب مشال په خپل ټویټر لیکلی چې الیاس تایی د هلمند او افغانستان یو تود او پرشور شخص و. الیاس تایی په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د پنجشنبې په ورځ په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. بل لور ته د ناروې د بهرنیو چارو وزیر این مارې اریکسن سورید د الیاس تایی وژنه یوه تراژیدي یاده کړې ده. داخلي سورید په حواله د ناروې د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې راغلی چې په خپلواکو او آزادو رسنیو او خبریالانو باندې بریدونه پکې غندل شوي دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر همدراست د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش له اندېښنې سره ملتیا ښودلې. ګوتیرش د نړۍ په ګوټ ګوټ په تیره بیا په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د خبریالانو وژنه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. شاغلی ګوتیرش ویلي چې د دغسې جرمونو عاملونو ته د سزا ورکولو د معافیت په وړاندې باید ټول په ګډه هڅې وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر لوړپوړو چارواکو او د بشري حقونو لسکونو فعالانو له هغې ډلې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی وژنه غندلې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد یوې بلې غاړې ته د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. دا جګړه په کشمیر کې شوې ده. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده او دواړه یې د ملکیت دعوه لري. هندي چارواکي وایي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې هندي عسکرو د هند تر واک لاندې کشمیر ته د هغو کسانو د داخلېدو هڅې شنډې کړې چې شپږ ملکیان او درې سرحدي ساتونکي ووژل. پاکستاني لوري بیا ویلي دي چې د هند د پوځ برید ته د جمعې په شپه ځواب دوی ورکړی او د پاکستان لور ته څلور ملکیان او یو سرتیری وژل شوي دي. همداراز پولیسکونو نور ټپیان شوي دي. د هند او پاکستان ترمنځ روان کال د ډزو په ترڅ کې تر 40 ډېر ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویل چې کورونا واکسین به تر اپریل پورې په پراخه کچه چمتو شي. ډانلډ ټرمپ دا اعلان پرون په داسې وخت کې وکړ چې په متحده ایالاتونو کې د 40 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا مثبتې پیښې تر 1,500 واوښتې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو د اروپا او منځني ختیځ د وو هیوادو سفر پیل کړی. دی به د دې سفر په ترڅ کې فرانسې، ترکیې، ګرجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته لاړ شي. او روسیه خبر ده چې د دیوالی 5 ورځنی جشن نن په هند کې پیل شي، خو د کورونا وبا له امله به دا جشن نن د تیر په څیر رنګین نه وي. د نوې ډیلی اوسیدونکي ویشالی وایي
نسو کولای خپل ماشومان له کوره بهر ولیږو. موږ بازار او له ګڼې ګڼې ډکو ځایونو ته له تګه ډډه کوو. لومړی ځل دی چې دیوالي ته د چمتووالي لپاره د توکو اخیستو پسې راوتلی یم. سږ کال وضعیت ډیر خراب دی.
تر اوسه په هند کې 3,800,000 ډیر کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان سر اعظم عمران خان د همدې اونۍ په پای کې افغانستان ته روان دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد وایي
په پام کې ده چې د دې اونۍ تر پایه پورې د پاکستان صدر اعظم ښاغلی عمران خان خپل لومړنی سفر افغانستان ته د کار په دوران کې ترسره کړي. دا سفر د ولسمشر محمد اشرف غنی او د صدر اعظم عمران خان د هغې تلیفوني مکالمې په نتیجه کې ترسره کیږي چې تېره میاشت دواړو رهبرانو درلودله. د دې سفر په جریان کې به د سولې په اړه خبرې وشي، د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به مفصل بحثونه وشي. مننه.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه صفی الله سنکزی راپور لري.
عمران خان را روانه پنځشنبه د نومبر په 19مه د یوې ورځې لپاره کابل ته ځي، څو د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول او مهمو دوه اړخیزو اړیکو باندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وغږیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت باوري سرچینو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبري الته کړي. د پاکستان یو شمیر رسنیو هم د عمران خان د سفر په اړه راپورونه خپاره کړي. دا بل لومړی وار وي چې صدر اعظم ته تر رسیدو وروسته عمران خان افغانستان ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15مه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په اهمیت غږېدلی و او هغه ته یې د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی هم د افغان سولې په تړاو په یو ویډیو کانفرنس کې د عمران خان د سفر یادونه کړي. داوودزی په دغه کانفرنس کې د خپلو خبرو برخه پرون جمعه په ټویټر باندې شریکه کړي.
In the very near future
په ډیر نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار شاغل رزاق داوود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي او په تعقیب به شاغل عمران خان هم سفر وکړي.
ښاغلی داوود زی پرته له دې چې د عمران خان د سفر نیټه په ډاګه کړي، د ولسمشر غنی د متبادله سفر یادونه هم وکړه. هغه د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د ډیر بدلون یادونه وکړه. وی ویل چې له پاکستان په تیرو 19 کلونو کې دا تامه چې طالبان د په زور د خبرو میز ته راولي کارنده نه و. د داوودزی په خبره د افغانستان دریز اوس بدل شوی دا چې څنګه ښاغلی داوودزی په اړه وویل
موږ په هغه ډول ادعا نه کوو چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې د خبرو میز ته راشي. زموږ خبره اوس دا ده چې موږ منندویو چې د امریکا او طالبانو په خبرو کې مو مرسته وکړه. تاسو په دوحه کې د طالبانو د موجودیت اسانتیا رامنځته کړه. موږ د هغو شپږو هدفونو لړلې چې دواړو ورباندې پریکړه کړې او صلاته پرې رسیدلې یو. له تاسو دا تمه لرو چې د افغان افغان یا افغانانو ترمنځ د خبرو اسانتیا شي.
پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاری کړي. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 19مه په دوحه کې شوی تړون د پاکستان د اسانچاري نتیجه بولي. د افغانستان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان په طالبانو اغیز لري او په کار ده چې لدی اغیزې په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینې هڅې وکړي. کابل ته د عمران خان د سفر په اړه راپورونه داسې وخت خپریږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوی او د مخامخ جګړو په زیاتېدو سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمی چاودنې کیږي. حکومت د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه په طالبانو اچوي او وایي چې طالبانو اوس سره له دې چې د جګړو تکتیک یا چلول بدل کړی خو لا هم ملکیان هدف ګرځوي او تاوتریخوالی یې زیات کړی. طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې افغان حکومت تورن کړی چې د دوی په خبره په کابل او لویو ښارونو کې د عالمانو، سیاسي شنونکو، مدني فعالانو او مخورو شخصیتونو ترور ته ملا تړلې او د طالبانو په ضد پروپاګاندا پیل کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د کابل د سفر پر مهال به روانه اونۍ د افغانستان د سولې پر هلو ځلو خبرې وشي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو د اروپا او منځني ختیځ د وو هیوادو سفر پیل کړی دی. په منځني ختیځ کې به قطر ته هم سفر وکړي. دی به د دوشنبې په ورځ په پاریس کې له چارواکو سره خبرې وکړي. فرانسه وایي د دې لیدنې کتنې پر مهال به له ښاغلي پامپیو وغواړي چې امریکا دې ژر له افغانستانه خپل پوځیان نباسي. اسمت ساروان راپور لري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان یاویس لی دورین د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړي کار وانخلي. د وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته به په زغرده ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیز وتلو مخالف دی. ټاکل شوې ده چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی دورین په پاریس کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وویني او له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په اړه ورسره خبرې وکړي. دورین د بی اف ام تلویزیون د خبریال د وی پښتنې په ځواب کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه ته په اشاره وویل.
Est-ce qu'il faut le voir en ce moment? Oui.
زموږ په نظر دوی باید دا کار ونه کړي او دوی باید له عراق هم ځواکونه ونه باسي. دا هغه څه دي چې زه به یې دوی ته ووایم.
د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال ترمیم میاشتې له افغانستانه په هغه صورت کې ووځي چې طالبان په موافقه کې درج شرطونه پوره کړي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر په وروستیو کې وویل چې تر کریسمس پورې دې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته وګرځي. ویل کیږي چې د امریکا له مخکینی دفاع وزیر مارک اسپر سره چې دا اونۍ د ولسمشر ترامپ له لوري له دندې ګوښه شو تر یوه حده له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر د اختلاف مسأله هم مطرح وه. په همدې حال کې د امریکا د سنا جرګې جمهوری پال مشر له ولسمشر ترامپ څخه غوښتي چې له افغانستان او عراق څخه امریکایي پوځیان وباسي. اندی بیکس د پخوانیو پوځیانو د ورځې په مناسبت ولسمشر ترامپ ته په استولې لیکي ویلي سره لدی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ولسمشر ترامپ د اقداماتو ستاینه کوي خو غواړي چې ټول پوځیان خپل هیواد ته راولي. د دغه راز ویلي چې د افغانستان 19 کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده خو له دې سره سره په افغانستان کې حالات تقریبا همغسې دي چې په 2000 لومړي کې وو. لبلی خو امریکایي رسنۍ وایي د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر به له افغانستان د پوځیانو د ژر ایستلو لپاره د پوځ متقاعد ډګروال ډاګلاس مکګریګر د جکپوري سلاکار په توګه وګماري. د مکګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دورې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوځیان ژر وباسي. مکګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلی وو ولسمشر ترامپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه پوځیان وباسي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
ولاندې د سندرو ملمانه پروګرام لرو. د دې خبرونې تر خپرېدو مخکې د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې کوم موضوعاتي څېړلې دي. دغه چاپي خبرونه ته ناجه صاحب یې کتنه کوي.
8 صبح رسپانی په خپل اثر مقاله کې د امریکا ولسمشر زو ټاکنو ته به اشاره سره لیکلی د بایدن تر بریا وروسته د افغان سولې په تړاو مخالفتونو هم زور اخیستی. وړاندې د افغان چارواکو سرګندونو ته اشاره شوی راولي طالبانو ته نور له حساب او کتاب پرته د امتیاز ورکولو موده پای ته رسیدلې او دغې ډلې د افغانستان د دولت او ملت ښه نیت نه دی درک کړی. ورسپانې لیکلي چې د ټرمپ تر ماتې وروسته افغان چارواکي اوس په خبرو راغلي او هر یو په خپل وار سره د ټرمپ له لوري د پیل شوې سولې پروسې مخالفت کوي. د لیکوال په باور د ولسمشر غنی او مرستیالانو له خبرو یې داسې څرګندېږي چې افغان حکومت د ټرمپ